افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. پای د خبرونو کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنري په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوي بشري مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، دغه مرستې د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت ویلي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 نه د کال د فروری میاشتې راهیسې د کورونا وبا د پایله په ایتالیا کې د 1,650 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانه وردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یو اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې تر 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. دا ته بجو په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. په پاکستان کې لواک څخه د عمران خان تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر 2 بجو پوری د نوی لومړی وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې تر محدودیتونو اندېښنه وشوه. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کیږي.
د پاسپورت ریاست یې ور بیا په آنلاین بڼه د نوم لیکنې پروسه پیل کړه، خو یوازې په کابل کې. اورزګان کې ګڼ ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې پرون وسپارل شوې.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 300 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. تشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمای کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لیرې کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی عمران خان ته د عدمي اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړی سي د متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پوځ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پوری د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخې ته راغو دا هغه باندې به رایه چونه.
اوس ګټونکي څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن؟
او اوس دا وخت ګټونکي اپوزیشن سو ځکه چې ډېر وخت د نه باوري تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیرو نور هغه لومړی وزیر پاتنه سو.
عمران خان څو څوري په خپلو څرګندونو کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې یا د لری کولو په حادثه کې دوی لاس لري. دا څرګندونې یا دا تورونه د ولي پور کړی؟
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کې تاسو خبرې کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک یې خوشوي. او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پر چا باندې د بهرني هیواد یا په دې هیواد کې د سي چې دی هغه په ډېر ښه طریقه باندې لګي، نو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچ کولو لپاره له شکست ځان له ماتې ځخه نو د دغه لار خپله کړې ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي، یعنی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معامله کې د مداخلې هیڅ رول نشته.
او کپلان در تو اس چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهان په نظر څومره مونږ اوریدلې دي هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړي، البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډیر شدت سره وړله او چې ور باندې دا تورم وخت نا وخت لګېدی لکه دا چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر داسي لکه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل، خو هغه چې بیا نوی حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي، البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مور سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان بانک چارواکو د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا یو ان ډی پی له چارواکو سره د افغانستان د بانکي ستونزو پر حل خبرې وکړې. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د یو ان ډی پی مرستیال وختنګ سوانیت په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
په مالی او بانکي برخو کې د افغانستان بانک سره د نړیوالو تعامل د خلکو په ګټه دی او دا چاره کولای شي خلکو ته د بشرپاله مرستو رسولو په برخه کې اغیزناکه تمام شي. په دې اړه باندې هم خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان مرستیال هم په مالی او بانکي برخو کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه.
بلخو د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو لکبله د 2021 د کال لاګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلې ده. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبري وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره رخنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي ضیا بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح سوله چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي و په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډېره حده د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کېږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کېښودل شي.
د بی پولی خبریالانو، د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنی د تیرې میاشتې د ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنېدو راوروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په څیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلومات ته سفارت رسمان سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلومات باور لیک یې منلی دی. دا هم تفصیل:
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار ښه ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولیو مدیریت په خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی. خو دولس ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیا بلا شک له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتاک باندې نه دی پیل شوی. د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کولای شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د ده په خبره که روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیځ لخوا د بندیزونو لړۍ ښایي نور هم ورباندې سخت شي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وې. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوي سفر تللی و.
لمیاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د آنلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شوه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي و چې دغه پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس دا پروسه تر روژې میاشتې وروسته په ولایتونو کې پیلېږي.
حرف و کلام یزیا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی. گاهی هم یک چیز رو بانی میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی وی میرمن یه ده بدو دو شدید ناروغی لری او باید هر روش بگمی از دورست د درملنی لپاره یو گواندی هیوات ده ولاد سی. ده میتی ستون زلامل نخواری نومی پر اپور که واخستل سی. خواهی میاستی که ده پاسپورت اخیستو تا پتا مدی چه خپل میرمن ده درملنی لپاره بهر بوزی. ده کس وی لهم ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست ده چارواکو پر سرگندوانو باوری ندی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانم ممکن تکلیف گرده داره
در سوم زلده چه دی پاسپورت ریاست دی اسلامی امارت لراتک ورست جمنی گوی خویوازی دی جمنو پا حد که پاتی کیگی او عملی ندی سو زلمو چه مراجع هم کرده غیر لده چه دوی کلا سایت و تری کلا پرانزی بلسه نکوی او فوق لاده گرنگون هم ده ده هیچا پتاوان نو پرا چه تر هدف زان ورستوی
سایت ها بسته کردن گاهی هم باز ماندن ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دو جا برسه به اصل هدف.
پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمانی دو روسته چو زله تر دیدم ده نمالوم و دلائل و لمخه ده پاسپورت ریاست فعالیتون بند سرویدی ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست چارواکو ننشم با ده حمل میاستی پشله منی چا اعلان وکر چه ده پاسپورت داخستانی لپاره پا پلازمین کابل که آنلاین نملیکن پیل سویده ده پروسه با لروزی وروسته پا ولایتونو که هم پیل سی ده دوی پا خبره ده کابل خار او ولایتونو وسیدون که تر 2000 فرمونه ورکوی چه نملیکن وکری ده طالبانو ده حکومت ده پاسپورت ریاست ویان شفی الله ازادی رادیو تو ویل
منگو کولای شو چه ده پاسپورت فعالیت ده آنلاین طریق نبرت شروع کو نو نن تاریخ نا ورسته هیوادوال کولای شي چې د آنلاین طریق نه سایت نه خپل پورمی ترلاسه کی او په تعداد 2000 پورې دا چې کسان موږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشته او کاری ورځې نیمایی دی نو دین ورسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغیړیو تر څنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم ادعا کوي. 23 کلنه مینه د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادعا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کاراست و 500-600 تا 1000 دلار
دیره کمیشن کاران دی چه تر 500-600 آن تر زر دلار و ورخ میشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت داخلید او در کبیه خموک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مدهی ټول حق لري پاسپورت واخلي خو نشي کولای ځکه موږ سلور میاشتې کې هڅه کوو او درې سلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو خو به مونږ شکرای چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي خو وایي له دې وروسته سیستم آنلاین سوی چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لنډ کړي. ټاکل سوی وه چې تیره سه شنبه له هېواده بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل سي خو لا یې کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سیمه و نړیواله مسئله د پولند په پلازمینه وارسا کې د بسپنې ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حل کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو د غشمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ و چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین وه چې د ژمي په ورځې کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدراعظم جستین ترودو په انلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
As a humanitarian crisis deepens,
دا چې بشری بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار ده چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغونډ شوي یو. راځئ په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو، په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د $2 میلیارډ او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د $1.5 میلیارډ مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,400,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لوی جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل انصر ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. اوروزګان کې بي وسلې سینې کورنۍ اړکړې چې خپل ماشومان له خونځي راوګرځي او پرځای په درنو کارونو خواري مستوري اخته کړي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې خیز زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري، خو د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځیو وباسي او پر ځای کار پرې وکړي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالی د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغیزې کړي او د هغوی راتلونکی تیاره کړي. د ورځې 12 بجې دي او اتش پته کلنې جان محمد په سپینه ژره روژه په خوله د ترینکوټ شار اړوند د شامنصور په سیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بلو پخدي څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د پترینکوټ شار کې د غواګانو کوچنی فارم لري او ار دي چې د خپل حیواناتو خوراکا د کمزوري اقتصاد له کبله د همدې ویلو پر غاړه برابر کړي څو ورځنی ګټه یې څه اندازه زیاته سي. خدا سپینجوری بابا یوازې نه دی، بلکې شپږ زامن هم لري او هغه هم د دې ترڅنګ سهار او ماښام په هټیو کې په کار بوخت وي او یا هم غواګانو ته د خوراکو په برابرولو په پردیو ځمکو کې بوخت وي. د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پر یو سترخوان یو ځای د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغراز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دنې زامن لرم قانونو کې شپږمو پورې په ویلې
نو بلړې دی ویلې نه دی په ویلې
مور خو نو بار فضا کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا خو بار مور خو داسې غریب خلک نو داسې چې د اقتصاد د خواصه کمزوري د کور د چلاو دپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې وره خو نو دونه وخت نه دغه نه لري چې اوس نور درسونه په ووایي. نو دا پیرزو ده چې د زده کړې وکړي او درس ووایي یو شی ووایي منګر خو نو هغه مو هغه ته وخت نه لرو باره د ډوډۍ دپاره مو وسې او کاروبار به کوو چې د کور چلاو خو غواړي ډوډۍ غواړي.
دا دردونکې کیسه په اوروزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په اوروزګان ولایت کې وشمیر خلکو پر داسې مهال د فقر او بېوزلۍ له امله خپل ماشومان له زده کړو راګرځولي او د هغوی ژوند یې تورې تیارې ته اچولی چې په دغه ولایت کې وچکالۍ په اکثرو سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې سوي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بېوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړکړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. دی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړې راوګرځوي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل.
زما د
یتیمان ټول ومه کور خرڅوم یو څو یو څو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانیسم کور ته ماښام لاګو اوس چې ورته ودرېږو سهار وختي چې راسو تر ماښامه پورې پخ چې خدای خپل یو شی مچ ټول کړو هلته خرڅو یو لسی شلی شي موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سیله والی خدای دوې درې ډوډۍ کېږي هغه بیا نو تر سهاره مخ پاتېږي
دوه سوه درې سوه دوه نیم سوه
بلخوا د عقلي عصبي او رواني ناروغي متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکي ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن روح فزیکي او رواني حالاتو منفي اغېز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي. په ټوله کې د اروزګان ولایت دا د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د روژې د میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړېږي. ولسي خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څار او له سوداګرو انصاف غواړي. بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه یادوي.
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارک میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو اوبه لوړیږي. د کندهار ښار یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون دې ته زمینه برابره کړې چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کېږي.
قیمتونه یو څه پورته شوي چې د روژې در مخه لس لیټره غوړي په پنځلس نیم سوه افغانۍ وه، اوس شپاړس سوه لس افغانۍ کې تقریبا بوره په شپږ ویشتین سوه افغانۍ وه، ګونۍ اوس په اتویشت سوه افغانۍ ده. او داسې دغه ګران سیند خود لوبیا پورته شوي چې در مخه په درې سوه شپېته وه، دا سپینه لوبیا اوس په څلور سوه، سپینه سره لوبیا په څلور سوه څلوېښت، په څلور سوه اوس په پنځه سوه افغانۍ. نو دغه شیان یو څه اوړه در مخه په دوه اتلس سوه اتلس نیم سوه، اوس په دوه زره په دوه زره پنځوس افغانۍ.
د کندهار ادب اوسیدونکي حبیب الله او جان محمد د روژې لره رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د بیو د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي.
اوس خو به بېخي وسنه پرسیز بېخي ګران دي، د روژې تر مخه لاینو کې حال برابر خو اوس تر هغه ډېره ګران دي. سوله ورځ په ورځ ګرانی کېږي، مګر حکومت هېڅ سر نه پګرځوي، هېڅ پر سر اعلان نه کوي. اوله دا ډوډۍ چې پخوا ته نوکي برابرې بیا اوس ګرسره په هغه یوه ډوډۍ باندې سړي کنات نه کېږي چې بیا ورانه لاننه شي، بیا نه باره دېرش افغانۍ کېږي. وړې دغه رقم پرایه دغه رقم وسې
د روژې مخکې خو حالت ډېر خراب و، بلکې چې روژه راغلې ده هم ډېر خراب دی، چې هر شی په څنګه قیامت د هغه څخه دوه چنده نور لوړ شوی دی، که څه وړې کې که څه وړه کې برکې، او موږ ډېر د سخت حالات سره مخامخ یو. وروره
د کندهار شاروالۍ مسولان وایي په کور دننه د تولید شوو خوراکي توکو نرخونه یې کنټرول کړي، خو له بهره د وارېدونکو توکو د بیو کنټرول د دوی تر وس لوړه خبره ده. فرید احمد انوري د کندهار شاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر:
نو شاروالۍ خپل تصمیم لري او تصمیم ګیری کړې ده. موږ د روژې څخه دوه درې ورځې مخکې د لبنیاتو لپاره یو نرخنامه چې موږ مخکې کار کړی وو هغه مو جوړه او ترتیب کړه، ځکه دا زموږ وطني تولیدات دي، موږ پر دې باندې برداشت یو او د دې قیمتونه ټاکلی شو. ولې کوم شیان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري، د موږ تجارانو د بهر څخه راوړي ته بند، هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دي او هغه په ډالرو په ایرو او نورو چې د دې کرنسي د دې ورکی، نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه بولي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول خو بازار په عرضه او په تقاضا اړه لري، بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو، خپل تولیدات نه لرو چې یو مشخص قیمت ورته تعین سي، او مواد مون خپل او دا تمام شو دو جمع یو څه ګټه ورته تعین سي او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرداتو باندې موږ پر ګمرکاتو باندې په خارج کې په داخل کې مختلف مشکلات منځ راځي، چې هم پر مالونو باندې دمرچ راځي، جریمې راځي.
سره له دې چې اوس مهال د افغانیو پر وړاندې د ډالرو قیامت نسبتا کښته سوی خو بیل وړي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په کور دننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه اسانه خبره نه ده چې ډیری توکي له بهر څخه راوړل کیږي.
اوس هم